روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی او په دې پروگرام کې نن ماشوم ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو. میلمنه مو د نرسان و قابله و شورا اجرایا مسؤله هیله غرشین چې پر دې موضوع تحقیقات کړي او په ډیرو بحثونو کې برخه اخلي. د اګست له اول نیټې څخه تر اوومې نیټې پورې په نړۍ کې ماشوم ته د مور د شیدو ورکولو اونۍ وه. دا اونۍ هر کال د نړۍ په 120 هیوادونو کې لمانځل کیږي او هڅه کیږي چې نوزیږ ماشوم ته د مور د شیدو ورکولو اهمیت په ډاګه سي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوال مؤسسې تیره میاشت په خپل یو راپور کې ویلي، په افغانستان کې تر 500 سلونو ډیر نوزیږ ماشوم د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دغه راپور کې چې دوی اونۍ مخکې خپور سوی ویل سوي چې په افغانستان کې دا مهال یوازې 38.5% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بېوزلۍ، ناوړه دودونو، په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډېرو میندو پر روغتیا او روان اغېز کړی چې له کبله یې د دوی شیدې هم ورسره کمې سوي دي. افغانستان کې آیا میندې خپلو نوزیږو ماشومانو ته پر وخت شیدې ورکوي؟ دوی کافي شیدې لري؟ آیا د میندو شیدې کمې دي؟ آیا د شیدې تر ورکولو وروسته ځینې میندې د ناراحتۍ احساس کوي؟ که په دې به پوښتنه لري راته ولیکئ، یا هم په پروګرام کې چې تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه خپرېږي له متخصصو ډاکټرانو خپلې پوښتنې وکړي. د نرسانو او قابله و شورا اجرایه مسؤل هیلی غرشین، مننه چې په دې پروګرام کې مو سره برخه واخیسته. په پیل کې دا راته ووایاست چې ولې نوزیږ ماشوم ته د مور د شیدو ورکول اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو نه مننه. د پروګرام نه ځکه موضوع ډیره مهمه او حیاتي موضوع ده د افغانستان د ماشومانو او بخصوص په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره. د نوي زیږیدلي ماشوم ته کله چې میندې په لومړي ساعت کې د شیدو ورکول پیل کړي، نو ماشوم د ماشومتوب د دورې د مرګونی امراضو نه وقایه کوي او دی د ماشومانو د مینې کچه راټیټوي. نو په همدې خاطر باندې دا ډېره مهمه او حیاتي ده چې میندې په اول ساعت د زیږون نه وروسته خپلو ماشومانو ته د خپلو شیدو ورکول پیل کړي.
او ځینې میندې داسې فکر کوي چې شیدې نه لري یا هم ماشوم نسي مړولی، دوی په دې خاطر کله ناکله په هغه پیل کې هم خپل نوزیږ ماشوم ته شیدې نه ورکوي. دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ کوم ټکي دوی په پام کې وساتي؟
مننه. یو مهم موضوع باید میندو ته واضح شي چې دی د زیږون نه وروسته تقریبا تر 2 ساعتو پورې د مور د شیدو نه یوازې هغه ورګه فلا چې ده هغه راښکته کېږي او هغه د ماشوم دپاره ډېره حیاتي ده. او د هغې نه وروسته د مور شیدې شروع کېږي چې تقریبا د مور شیدې د 3 برخو نه دي جوړې شوي دي، چې اوبه دي، ویټامینونه، منرالونه، پروټینونه دای 2 برخه ده او شحم یا پاتې 3 برخه ده. ټولې میندې د زیږون نه وروسته شیدې لري او دی کله چې ماشوم ته شیدې ورکړي او ماشوم د مور د تی پر رودلو باندې شروع کړي، دغه رودل خپله د دې سبب ګرځي چې د مور د شیدو قناتونه تنبیه شي. هغه کوم هورمون چې د قناتونو د تنبیه سبب کیږي هغه د مغز نه افراز شي او هغه هورمون چې د شیدو د ریلیز یا د راښکته کېدو سبب کیږي هغه شروع په فعالیت باندې وکړي او شیدې شي. نو که مور ماشوم ته په سمه توګه باندې خپلې شیدې ورکړي، نو ډېر زر د مور شیدې راښکته کېږي او میندې ټولې میندې شیدې لري. ولې که میندې د شیدو د ورکولو د سم تخنیک نه استفاده ونه کړي، هماغه ده چې د شیدو چینی یا هماغه د شیدو قناتونه چې د مور په تیکې دي هغه وچیږي او د شیدو د کمېدو سبب ګرځي. ځکه هر څومره چې ماشوم د مور شیدې وروي، په هماغه اندازه د مور شیدې ډېریږي.
بله، په همدې تړاو د ازادي راډیو اوریدونکي احمد الله د راډیو پر فیسبوک پوښتنه کړې چې د مور د شیدو زیاتېدل په څه طریقه زیاتېږي. تاسو مخکې ډاکټر صاحب ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، نورې سپارښتنې ستاسو څه دي؟ د پوښتنه کړې داسې طریقه چې مور هم کمزوري نسي خو شیدې زیاتې سي.
مور هیڅ وخت د شیدو په ورکولو باندې نه کمزوري کېږي. اول د ټول خلک په دې باندې دغه پیدا کی دا باور پیدا کی چې مور د شیدو په ورکولو نه کمزوري کېږي. او با مور باید یو خدای چې مور باید خپل خواړه په منظمه توګه وخوري. دویم دا چې ډېرې مایاتو نه لکه د تازه میوو د جوس نه، د یخنی خوروا نه، د سوپ نه، د ترکاری د سوپ نه غوډې شیان نه استفاده وکړي. دویم دا چې مور دې په خپل ټیم باندې یعنی هر 2 ساعت وروسته تر 2 لسونه تر 15 ساعته تر 20 دقیقو پورې خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي. د هغه لارې چارې دي چې د مور د شیدو د ډېرېدو سبب ګرځي.
بل میرمن غرشین ولی و مور باید پر وخت خپل ماشوم ته شیدې ورکړي؟
یو مسله دا چې کمنډ په وخت خپل ماشوم ته شیدې ورنکي، هغه کمی شیدې چې د مور په سینه کې پاتې کیږي هغه د دې سبب ګرځي چې تازه شیدې تولید نشي. یعنی هغه یو اندازه شیدې په د مور په تیکي پاتې کیږي. دوهمه دا چې د چې کله ماشوم ته شیدې ورکړي هغه هم د ماشوم د رشد او د ماشوم د غټېدو سبب کیږي، ځکه د ماشوم د ژوند سره هر ورځ د مور شیدې اوتومات تیاریږي. یعنی کله چې ماشوم نوی پیدا کیږي هر ورځ چې د په ژوند باندې تیریږي د مور شیدې د لپاره اوتومات د هغه د عمر د سن د وزن او د زیږون د ورځو سره عیاریږي، او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم په نورمال ډول باندې خپل رشد وکړي او هغه کوم کافي وزن چې باید د ورځې واخلي، هفته کې واخلي، میاشت کې واخلي، هغه په نورمال شکل اخلي. ولې که چېرته مور په سمه ډول شیدې ورنه کړي هغه د خوارځواکو ماشومان ضعیفه، کم خونه، کم حافظه، او د داسې حتی ماشومان چې په زر زر په اصالاتو، استفراغاتو، په میکروبي مرضونو او په دې باندې اخته کیدای شي. نو په همدې خاطر دا ډېر اړین نه ده چې میندې په منظم ډول خپل ماشوم ته په څلېرویشت ساعتونو کې حداقل 12 دفې شیدې ورکړي.
ډېره مننه میرمن غرشین. د ازادي راډیو بل اوریدونکي انجینیر رحمان الله زدران پوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې باید په افغانستان کې عامه پوهاوی زیات سي. ستاسو سپارښتنه څه ده میرمن غرشین چې په دې برخه کې د میندو او پلرونو عامه پوهاوی څنګه زیاتېدای سي، څوک په دې مسله کې زیات اغیزناک رول لري؟
ډېر زیاته مننه دې ورور پوښتنې ته باید ووایو چې په عامه پوهاوي کې ټول خلک زیاتې دغه لري، دا برخه لري، بخصوص زمونږ قابلیت ډېره برخه لري چې دی باید په شروع کې کله چې مور میندې کلینیکونو ته راځي د مور د شیدو په مورد باندې هغه ارزښتونه چې دي هغه باید میندو ته بیان کړي په زیاتره ډول اول باري میندو ته، او ټولو ته باید دا خبره ورسوي. بله دا چې دا کلکه همکاري وشي او دا موضوعګانې د جامع جوماتونو د لارې په ډله ییزو برنامو کې په دې کې د غشي دا بیان شي، او د اسلام د نظره د شیدو ورکولو ارزښت د محترم علما او د خوانه بیان شي په جماعتونو کې په خطبو کې. دا یو ډیره ښه ده عامه پوهاوی لار ده، او بل دا چې خلک وکولی شي هغه څوک چې رادیوګانو او یا دغه ته لاسرسی لري میډیا ته، نو هغې د رادیو او د دې د لارې واوري، ځکه دا اوس چې د شیدو د ورکولو نړیواله هفته وه یا د شیدو د ورکولو نړیواله اونۍ ده، نو په دې مورد باندې اکثره پیغامونه د وزارت خاتمې د خوانه، د رادیوګانو د خوانه، د نشراتي برنامو د خوانه خپرېږي. خو ښه لاره دا ده چې زموږ میندې که څومره کولی شي دی باید یوې قابلې سره، یوې ډاکټرې سره، یا یو صحي کارکوونکي سره تماس ولري، او دا موضوع عامه شي په افغانستان کې چې تر څو ټولې میندې خپلو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي.
ډیره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. نن په دې پروګرام کې نوزیږ ماشوم ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو. د پروګرام میلمنه ده د نرسانو او قابلیتو د شورا اجرایه مسؤله هیله غرشین. میرمن غرشین، ماشوم ته د شیدو ورکولو سمه طریقه څه ده؟ یعنی ماشوم باید په څه رقم یو وضعیت کې وي؟
مننه. ماشوم ورکول هم یو وضعیت لري، شیدې ورکول او مور هم باید وضعیت واخلي. اول خدا چې مور باید واستواره کړي، تکیه وکړي وسیلې ته یا دیوال ته یا یو بالښت ته چې مور واستواره نسته، ځکه د مور راقاتېدل د دې سبب ګرځي چې هغه د شیدو کوم کانالونه چې دي چې شیدې ترې راکده کېږي دغه قات شي او په کافي ډول شیدې د ماشوم خولې ته ورنه شي. بله دا چې مور باید ماشوم په غېږ کې داسې ونیسي چې هغه بېخي پروت هم نه وي او ډېر جګ ولاړ هم نه وي، یعنی سر یې پورته وي او د مور څنګن نه لاندې، او ماشوم د مور په څنګل باندې مکمل نیول شوی په لاس باندې، او مور سره تماس ولري، یعنی جلد په جلد تماس د مور سره ولري، بخصوص د مور د نس سره په دې ساحو کې. او ماشوم ته شیدې په مور هغه وخت مطمئنه کېږي چې ماشوم شیدې خوړل دي چې د مور د تی مکمله څوکه او د شاوخوا توره د ساحه دا مکمله د ماشوم په خوله کې، د ماشوم پاسنۍ شونډه بیرون طرف ته قاطع شوي، لاندې شونډې هم، او مور د ماشوم د شیدو د رودلو آواز او د شیدو د تیرولو آواز واوري. او دا هغه وخت دی چې مور مطمئنه کېږي چې دا یوه سمه طریقه ده چې دی خپل ماشوم ته دغه ورکړي دي، شیدې ورکړي دي. دا کومور په پریوتو هم شو دی ورته باید د سی وضعیت واخلي چې ماشوم په کامل ډول په سم توګه د شیدو ورکولو هغه د مور کم حالت چې دی یعنی چې په حالت کې چې شیدې راخلاصيږي نو ماشوم ته شیدې ورکول کیږي مور باید د ته شیدې ورکړي یعنی په هر حال کې هم مور او ماشوم باید مستری حالت کې وي
بله ډیره مننه څه فکر کوئ چې ماشوم ته چې کله ژاړي باید چې دی ورکړل سي که مور باید هغه وخت ځان ته وټاکي چې د ورځې مثلا په څو ساعتونو کې دا باید مجبوره کړي ماشوم چې شي تای وروبي
نه ماشوم ته باید تقسیم اوقات یا ماشوم باید د تقسیم اوقات مطابق شیدي وخوري ما تاسو ته مخکې ویل چې ماشوم حداقل دوه ساعته وروسته باید شیدي وخوري که ماشوم ویده هم وي مور باید خپل ماشوم راو راجد کړي د خوب او حداقل نه د دولس نه د پنځلسو دقو پورې دی ته شیدي ورکړي که چېرته یو مور ماشوم ته څوارلس دقیقې شیدي ورکړي په اولو اوو دقو کې هغه هغه اولني شیدي اخلي په وروستنیو اوو دقو کې هغه د مور هغه اخرني شیدي چې غوړ او د ماشوم په رشد او وزن اخیستلو او د مقاومت په لوړولو کې رول لري هغه شیدي راکده کېږي نو په دې خاطر باندې مور باید په منظمه توګه که ماشوم اوده هم وي هم د شپې هم د ورځې باید راجیږي کې او شیدي ورته ورکړي
ډیره مننه یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو مهرباني وکړئ آزادي راډیو د ستاسو تماس رخصوئ
بلې سالیا صاحب زما سلامونه قبول کړه سلامونه تاسو ستاسو
وعلیکم السلام درنې
اغلی مېلمانه ته سلامونه راډیو کوم د آزادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو پښتون يم د جوړجان څخه
پښتون صاحب نویو زیرو دولو ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو تاسو په خپل کلي کې په خپل سیمه کې څه فکر کوئ چې خلک څومره دې موضوع ته پام کوي
سالی صاحب یو خدای شته چې تنها جوزجان د افغانستان هر ګوټ ګوټ دغه شې دی دغه هغه خوندې چې په شارونو کې اوسېږي هغه ته لانو کوي نو کې زمينه مساعده ده اغه خوندې چې په قرا او قصباتو کې وسیږي اغه ترننه ماګای نه لري وګر چې په 13 شل کلنه دوره کې مدني فعالانو رضاکارانو باز ډیری اغایي خلکو تور کړي باز خلک اغایي لري او په دې عرصه کې موږ علما هم باید خپل مسولیت ادا کړي وای متاسفانه چې نه دې ما ادا کړي تر اوسه پوری پر ډیرو موضوعاتو باندې خبرې کوو پر دغه موضوعاتو باندې پر دغه موضوع باندې باید خبرې وشي دا قرآنی موضوع
بله پښتون صاحب نه ولید پر دې موضوع تاسو خبرې نه کوي
متاسفانه چې موږ خپل مسولیت نه ادا کړی شاید په شمول زما زلا کلا 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 نه کلا یو تقریر کوم چې تاسو چې خلک ور ورته ونی شي خو ما خلک دیموکرات مولا بولی پر صورت خبره دا څه سالي صاحب چې په قرا او قصباتو کې پلا پاملرنه د دې د خاطر نه چې افغانستان کې د اقتصادي فقر دی او بل ډیری خوندې هم په توې سوی تغذی اخته دي او هغه خوندې چې ماشومان راوړي هغه هم په سوی تغذی به اخته کیږي نو دغه علت چې خلک متاسفانه چې کم واک دي بیا واک دي نو په دې اثر باندې هغه نجونې چې په کم سن کې ودیږي هغه هم دغه د شیدې چې ورکی کمزوري کیږي چې دا خور وویل چې مور په شیدو نه کمزوري کیږي زما د خور څه پښتنه دا ده چې هغه خوندې چې هغه نجونې چې په کم سن کې ودیږي بیا ماشومان راوړي یا هغه مېرمنې چې په بوډۍ واله کې ني چې سن دي ډېر پوښي ماشومان راوړي او یا په در په ماشومان راوړي آیا دغه مندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي دغه هم نه کمزوري کیږي د دې په ګفتار باندې چې دی ول مور په شیدو ورکولو نه کمزوري کیږي مور چې په سوی تغذی اخته وي او په در په ماشومان راوړي یا په کم سن کې راوړي یا په لوړ سن کې راوړي یا په در په راوړي آیا دغه خوندې یا دغه مندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي نه کمزوري کیږي یعنی اثر نه پرغورځي او بل پښتنه مې دا ده چې یو مور باید ماشوم ته څو واره په ورځ په شواروز کې شیدې ورکي دا دوی پښتنې مې پښتنې خلډې دا دوی پښتنې مې جنوا کوم خدای مز
ډېر مننه د ډاکټر صاحب تاسو ته مند دوی سوالونه لزان سره لیکلي دي د عمده پښتنه دا درلو دا هغه شزي چې په کم عمر کې ودی یا هم عمر زیات وي ماشوم راوړي یا هم په پرله پسې ډول ماشومان راوړي د دوی د شیدو د ورکولو په برخه کې تاسو سپارښتنه څه ده چې کوم ټکي په پام کې وساتي
مننه پښتون صاحب ته باید ووایم چې هغه مند چې په کم سن کې ودیږي اول خو توصیه ده چې هغه قانوني سن د واده پوره شي ځکه چې خپل دغه کم سن نجونې هم خپل وجود یې رشد ته ضرورت لري چې دی باید د دې وجود نمو کې رشد وکړي چې تر څو دې ته آماده شي چې د دې په نس کې یو بل ژوندی موجود وروزل شي مهمه خبره دا ده چې مېندې ما ویل چې په شیدو ورکولو نه کمزوري کېږي، ولې پرله پسې ولادتونه دي چې مېندې کمزوري کوي، پرله پسې زیږونونه دي چې مېندې کمزوري کوي، ځکه مور هغه د اقل دوه کاله یا درې کاله وقفه د ولادتونو په وخت کې نه ده مراد کړې، او یو ماشوم یې په خپل بطن کې یا په خپل نس کې روزلی دی او ورپسې بل ماشوم روزي، دلته مور د کمبود سره مواجه کېږي، ځکه هر ماشوم چې د مور په نس کې هغه د مور د وجود د غذایي موادو نه تغذیه کوي، چې هغه د ملنۍ یا پلاسنتا یا د جوړې د لارې د مور د وینې د دوران هغه غذایي مواد ماشوم ته ځي او ماشوم تغذیه کوي، ځکه ماشوم دلته کلسیم او پروټینونو او ویټامینونو ته هر څه د مور په ګېډه کې ډېر ضرورت لري چې د رشد په حالت کې دی او د هډوکو د جوړېدو په حالت کې. نبنان توصیه خدا ده چې میندې باید حد اقل هغه د شیدو دوه کلنه یا دوه نیم کلنه وقفه چې ده هغه په نظر کې ونیسي، او د دې دا ښه لاره ده چې هم ماشوم د سوی تغذیې نه ساتي او هم مور د سوی تغذیې نه ساتي. که چېرته بیا هم میندې په واړه سن کې ولادت کوي یا په پوخ سن کې ولادت کوي، نو ښه لاره دا ده چې دوی یو سم غذایي تقسیم اوقات ولري. یوه مهمه خبره دا ده چې کله مونږ خلکو ته وایو غذایي تقسیم اوقات ولري، دوی داسې فکر کوي چې دا غذایي تقسیم اوقات ډېر قیمته خواړه دي، حال دا چې هغه څه دي چې مونږ یې په کلو بانډو کې لرو. لکه ډېر ساده، مونږ اکثره په کلیوالي سیمو کې خلک مالداره دي، شیدې مستې پنیر کوچ دا هر څه پریمانه لري، یا د دیقانۍ ژوند لري، تازه ترکاري سابه لوبیا نخود نسک دا شیونه ډېر زیات لري. دوی کولی شي د دې نه مختلف ډول غذا پخه کړي او میندو ته ورکړي او د میندو د خوارځواکۍ نه دغه وکړي، د جلوګیري وکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې دوی ویل چې یو ماشوم ته څومره وخت باید شیدې ورکړل شي. د دوی دویمې پوښتنې ته بیا ویم په څلېرویشت ساعتو کې، مونږ په څلېرویشت ساعتو کې ویل چې حداقل اتو نه تر دولس دقیقې پورې باید یو مور خپل ماشوم ته دغه ورکړي. شیدې ورکړي چې هم د مور د لپاره ګټور دي، په آینده کې مور د سینې د سرطانونو نه ساتي، د رحم د عنقو د سرطانونو نه ساتي، او ماشومان د سوی تغذیې، کم وزنۍ، ضعیفه ذهن، د رشد کموالی او د مزمنو مرضونو په مقابل کې وقایه کوي.
ډیر مننه میرمن هیله غرشین، تاسو د سرطان د مخنیوي په برخه کې هم په هڅو کې دخیل یاست. د سینې د سرطان د علایمو په اړه کراته وایست چې یو مور څه پوسی چې خدای مکړه د سینې د سرطان نښې لري.
مننه. په دې مورد باید یو ځکه اکثر هغه میندې چې سینې د 15 کلنۍ نه پورته کیږي، دوی باید همیشه خپل یعنی خپل معاینه په خپل وکړي، چې هغې ته په انګلیسي کې سلف اگزامینیشن وایي. یعنی دوی کولی شي چې کله حمام کوي دوی خپل د تعینه په خپلو ګوتو په سرونو باندې د هغې کې د ګرچاپیره لمس کې معاینه کې، که کومه غوټه پکې ګوري علایمې، که چېرته کومه غوټه ګوري په سینه کې، حتمي هره غوټه سرطان نه ده، ولې بیا که کومه مشکوکه غوټه دوی ته په نظر ورځي، د سینې د څوکې یا د شاوخوا دغه ساحې پوستکی یا خپله دا د سینې مکمل پوستکی، د نارنج د پوستکی غوندې غوټې غوټې کېږي، خپل رنګ تغیروي، یوه سینه نسبت بلې سینې ته غټېږي، د سینې د څوکې نه افرازات یا مایع راتویږي، میندې د تخرګو لاندې په دغه ساحو کې د غوټو احساس کوي. کولی شي چې د یو ډاکټر سره دغه وکړي، د یا سرخی ګوري په خپله سینه کې، د یو ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه دغه راز علایم په نورو مرضونو کې هم کېدای شي، په سرطانونو کې هم کېدای شي، ولې په سرطانونو کې رشد لږ ورو دی، په نورو لکه اپسي او د شیدو په جمع کېدو په دې کې رشد تیز دی. دوی کولی شي د یو ډاکټر سره دغه وکړي، د مراجعه وکړي، ولې هم بیا تکرارم، هر هغه مور چې خپل ماشوم ته په منظم ډول شیدې ورکړي، د سینې د سرطان خطر ډیر زیات راکمیږي. یعنی ډیر میندې کم میندې په دې باندې دا کېږي. د مساوی
ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورینن نوزیرو ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو. یو اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو. امیر بنیو کې ازادي راډیو د تاسو ژغورو.
مننه صالح صاحب، سلامونه تا ته ډاکټر صاحب. ز نبی الله زبلای دا وخله غزنه خبرې کوم.
زبلای سمیر بنیو د پروګرام موضوع خو تاسو ووري د کومه پښتنه کلری میرمن هیله غرشین هم تاسو आवाज اوري.
مننه کوم له ډاکټر صاحب نه می دوه پښتنې ده. لومړی دا چې ډاکټر صاحب که چیرته یو میرمن خدای مکه په سینې سرطان اخته کیږي یا هم یو بل داسې ناروغي سته چې که چیرته مور په اخته کیږي او هغه مور بیا خپل ماشوم ته شیدې نشي ورکولی ځکه چې هغه یعنی ساري راتلی ساري کیدای شي که یا دوهمه پښتنه دا ده کله چې د یو مور شیدې کمې وي هغه طبعا هغه ماشوم یې خوارځواکی وږ تجه ای نو هغه ته بیا په کلیوالو سیمو کې موږ شاهدان یو په هغه کلینیکو کې یو ډول مواد ورکول کېږي له هغه موادو سره هغه ماشوم ډیر پاورن چاغیږي او ډیر زیات وزن پیدا کوي. آیا دا دومره قوي مواد دي چې د نسبت د مور شیدو ته زیات قوي دي چې داسې وزن پیدا کوي که څه خبره ده؟ ډیره مننه.
مننه ډاکټر صاحب هیله غرشین مهرباني وکړئ تاسو د اورېدونکو د دغه اورېدونکي پوښتنې ځان سره لیکلي دي
که د زابلي صاحب په پوښتنه کې باید ویل چې په لومړۍ پوښتنه کې که چېرته مور شیدې ورکوي ډېرې کمې د شیدو میندې دي چې دی د سینو سرطان پیدا کړي په هر حال د شیدو ورکول ماشوم ته هېڅ نوه نقص نه لري حتی که مور په تبرکلوز باندې اخته هم وي مور ساری مشکل ولري مور کولای شي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي منفي د ایچ آی وي یا د ایسټ مریضانو په ځینې حالاتو کې چې هغې نه بیا د شیدو ورکول منع کېږي نور په هر حالت کې مور کولای شي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي د مور شیدې د هیڅ نوع مرض د انتقال سبب ماشوم ته نشي ګرځېدلی. دویمه خبره دا ده چې په کلینیکو کې چې هغه د سوی تغذیې ماشومانو ته کوم خواړه ورکول کېږي هغه خواړه په ډېر صحي شکل باندې په ډېر مهمه شکل باندې یعنی په اساسي شکل باندې سنجول شوي دي هغه خواړه آماده شوي دي هغه ماشومانو ته ورکول کېږي چې ماشوم ته ورکړي. البته دا خواړه د هغه ماشومانو دپاره دي چې د شپږو میاشتو نه سینونه جد دي چې هغې ته د مور د شیدو په څنګ کې متممه غذا شروع کېږي ولې هغه ماشومان چې سنې د شپږو میاشتو نه راکته هغې بیا خپل مخصوص شیدې او خواړه لري چې په کلینیکو کې دغه ماشومانو ته دغه کېږي توصیه کېږي نو هغه خواړه چون د مور شیدو هم خوري ماشوم اضافه خوراک هم ورکول کېږي څنګ کې دغه غذایي مواد هم ورکول کېږي د دې سبب ګرځي چې ماشوم بېرته خپل طبیعي حالت ته راوګرځي او د خوارځواکۍ نه خلاص شي.
بله میرمن غرشین تاسو مخکې د ځینو خوراکونو یادونه وکړه څه توصیه کوي خلکو ته داسې خواړه چې هر ځای پیدا کیږي د امیندواري په وخت کې میندو ته ورکول سي دغه راز هغو میندو ته چې شیدې ورکوي دا کوم داسې خواړه دي چې دوی ته زیاته ګټه رسوي او دغه خواړه په اسانۍ سره په کلیوالو سیمو کې هم د لاسرسي وړ وي؟
مننه. هغه میندې چې په کلیوالو سیمو کې دي که په ښار کې دي اول خو دا چې دی کولی شي د هغه ترکاریو نه استفاده وکړي چې شنې پاڼې ولري لکه پالک لکه تازه ترکاری ګانې لکه دا د پټیو سابه چې زمونږ استاسو په کلیوالو سیمو کې خلک په پټیو کې راشته غټه منبه د اوسپنې او د فولیک اسید ده څنګ کې کولی شي چې د چرګانو هګۍ دي چې هغې استفاده وکړي وی خوري په څنګ کې هغه کورونه چې مالداره دي هغې کولی شي د شیدو مستو نه په نارمل شکل میندې استفاده وکړي د حبوباتو نه لکه لوبیا لکه نخود لکه دال لکه نسک لکه سویا وریجې دی کولی شي شلغم زردکی تازه پالک د دې داغ خواړه دي لکه بینګړی با تور بانجان د فاصولې داغ خواړه دي چې ټول میندو ته ګټه لري او هیڅ نه ضرر نه لري او په متوازن شکل باید خوړل شي چې و مور وکولې شي دا غي خپل غذا دغه کیده پوره کی به خصوص هغه میندې چې د کم خونې سره مواجې دي هغه باید زیاتره کوشش وکړي چې د شنو سبونه د پالک نه د حبوبات چې میات پر د دې نه استفاده وکړي څنګه کې ویټامین سی دار مواد ډیر واخلي لکه لیمو لکه نارنج د دې نه استفاده وکړي چې تر څو د مور په وجود کې د جذب زمینه مساعده کی او ډیره اوسپنه جذب شي مور د دې کمپونې د مشکل نه خلاص شي. هغه میندې چې کلسیم ډیفیشنسی یا د کلسیم د کمبود سره مواجې دي هغه کولای شي چې د لبنیاتو نه استفاده وکړي چې ښه لبنیات یې ماسته دي شیدې دي پنیر دي چې د دې نه قرط دي چې کولای شي د دې نه دغه وکړي ده استفاده وکړي او میندې ته خپل هغه ضروري کلسیم ته ضرورت لري هغه تکمیل کړي.
بله ډیره مننم. اوریدونکو ته یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یاست. یو اوریدونکی په لاین کې دی دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم صالح محمد صالح صاحب سلامونه او نیکې
وعلیکم السلام
محترم اوریدونکو منه او مهرباني
وعلیکم السلام مهرباني
محترم سالی صاحب دغلط خود تاسی رادیو دلت بخیبر پاسم خواه که اکثر بداری پرکی مگر این کوشش کونی اکثر وقت نو ریده لکی یکنن مگر در پستانه چی کون در مگر پاره یو مطلب زیدی زن در پاره خانه درم زیده کسی که بار بار یو پستانه چی دیدی چی هر چی باره که مگر از دوان یو کسیم تاستم یو شکن زیده دلا موضوع خود ایزوان ستمانی روستا ایزوان ستمانی نه بدهی که پیدا موضوع را سبا خانه که ایزدی کنم ناروغی بارا کد نو بفکتانه او کنیا به نظر وانگی کنیا
نوی زرجدول ماشمان تا ده مور ده شدو ده ورکول و پرهمیت خبری که و نستاز په نظر خلق چمره ده مسئله تا پام کبی دوی تا چمره ده مهم معلومی ری چخپل و نوی زرجدول ماشمان تا ده پلومده یو که خصوصا ده مور شدی ورکلی
بلکل اول خوبی اختل زن معرفی نیکر بات کشمرخان زرمالوال مخیبر پستخو عارفی نه معرفی نه در مختلف سالی سب در دیر خب پکتن در دیر خب پروگرام در دیر ضرور در یعنی نگی ما شما چی او دیگر چی وی مطلب دنیا خراشی دیدی دی پارا دیر احتیاطی تا در دیر پکار دی آیا پدیر که دستی اکثر ما فکر و نظر من مختلف سالی سب خوما جایی سیزی معلومات برم هر هغه من د شغه زیات اولادونه راوړي مطلب وقفه نه یید کې د ما فکر او نظر باندې کېدی چې دوی باندې د مېلمنو نظر هم غواړم نو په هغه کې دوی ته ډېر نقصان رسېږي او هغه من چې مثلا د دوی په وخت منځ کې تقریبا درې کاله وقفه وي نو هغه بیا کېدی چې د هغې وده هم صحیح وشي یعنی مطلب هر هغه ماشومان چې کوم دي چې هغه زر زر تولیدی که دو دغا مشکلات پیدا کیدی مثلا سالی صاحب دی مثال دی توگه بند خوارجواکی سر مخامخ کیدی کمخونی ورسا پیدا کیدی یعنی دیوینی کمبوت ورسا پیدا کیدی مطلب نسناس که ناروغی بندی اخت کیدی مطلب دیر دنگری و دیر دشیش بلکل وده نکی یعنی دیدی پار دی ما فکر و نظر بندی لکه چرنگه سمخ که خور مطلب اشاره ورسا وکلا یعنی دوی که داشت شایان پکار دیشه آقا مطلب دا کلشم پرکولی که دیر شایان زکری و که باید داگه دیر مطلب استعمال که مطلب دیر پارا دیر پکر و که دیر کسی مثال خوخواله او خزا تیاره که او بل دادا پا دیر وقتی مطلب داکتر سابی نا مطلب دیر نرمانی ندمای وازد دا پکتنه دا بیگه وقتی کم مور شدیه کمی ماشون دی پارا نو دیگه دی پارا آیا داگه دی ساروی مثلا غوا میگه یا مثال وزا دی دوگو شدی بخیی او که داگه وچه پودری شدی بخیی نو که داگه یو پکتنم دی ما مثلا سالی صاحب جواب کی نور به نور اوریدیم که تا وقت ورکولو وقت راکوانو نیوان نوی منان مختارم سالی صاحب
دیره منان کور ودن میرمن غرشین هم داگه دا آخری پشتنی چه خبراسو چی کچیری یو مور نسی که ولی خپل نوزی جماشوم تشدی ورکلی ده کم ساروی یا ده کم حیوان شدی تقریبا دست یو نجدی بدیل که دیسی ورته
سالی صاحب مهم خبره دا ده چی ده خوا شدی یا ده مال شدی مثلا ده بزر شده دا به ماشوم ډیر قوی دی او دا خپل ترکیب لري چې باید تر رقم جوړ شي په کوم اندازه جوړ شي نو کوشش ډیر دا باید وشي چې د مور شو دی ورکړ شي که چېرته بیا هم د مور شو دی کمی او د څاروی شو دی ورکړي نو ښه به بیا دی که چېرته امکان ولري چې د یو د نوي زیږیدلو ماشومانو متخصص سره مشوره وشي چې تر څو هغه فیصدي د ماشوم دپاره وټاکل شي ځکه یو ماشوم چې پیدا کیږي هغه د نارمل وزن د یو ماشوم د دوه نیم کیلو نه تر څلورو کیلو پورې دی نو د ده لپاره دا شده ډېر قوي یعنی ما تاسو ته چې د مور شده د ماشوم د هر ورځ د ژوند سره ځان عیاروي اوتومات چې هغه ته دغه کېږي نو دا به ښه دی چې د یو متخصص که امکانات یې د ډاکټر سره مشوره وشي او د مشورې په اساس باندې دوی ته شده شروع شي ځکه چې هغه خپله فیصدي ولري په ماشوم زیات نه شي چې زیاتوالی هم پروتینونه تاسو پوهېږئ چې د غټ مال یا د غوا په شدو کې پروتینونه ډېر قوي دي او دا باید د ماشوم د پاره څومره اندازه شوده ورکړل شي څومره اندازه اوبو کې واچول شي دا هغه څه دي چې یو ډاکټر یې څه کولی شي چې د یو مور او د ماشوم د پاره یې دغه کې ده ماشوم د پاره یې وټاکي او ورته ورېږي ولې بیا هم په لرې پرتو سیمو کې چې میندې شیدې ورکوي اول دی باید ځان مطمئنه کړي چې دغه څاروي په کوم مرض باندې اخته نه دي دا ډیره مهمه ده ځکه د ماشوم مقاومت ټیټ دی او هغه کولی شي په مشکلات سره مخ کې بخصوص د نسناستې په ناروغۍ باندې یا په هضمي سیستم په مریضۍ باندې ډېر زر اخته کېږي. نو ښه دا ده چې مور ښه تغذیه شي، مور ښه میتود د شیدو ورکولو زده کړي، ماشوم ته زر زر شیدې ورکړي تر څو د مور شیدې ډېرې شي او دی د اضافي شیدو یا د بیروني شیدو د ورکولو نه مخنیوی
وکړي. یو ماشوم نوی زیږی ماشوم باید په میاشت کې څومره وزن واخلي؟
وزن فرق کوي سالی صاحب، ځکه د ماشوم د ورځې تقریبا 10 ګرامه یو ماشوم وزن اخلي او دغه 10 ګرامه وزن که سم تغذیه نشي دغه وزن ماشوم کم اخلي. نو په همدې خاطر باندې زمونږ یو ماشوم چې تولدیږي هغه حد اقل په یوه میاشت کې تر 1 کیلو پورې باید وزن دغه کې ده واخلي او تر څو هغه د رشد مونږ ته دغه شي ده معلوم شي. قد او رشد باید معلوم شي کله چې ماشوم په یو صحي مرکز کې تولدیږي دغه قد هر اندازه کېږي، وزن یې هم اندازه کېږي. وروسته چې کله دا په 15 ورځ راغوښتل کېږي مراقبتونو ته، بیا په 10 ورځ راغوښتل کېږي د ماشوم اندازه معلومیږي. نو په همدې خاطر باندې حد اقل 1 کیلو وزن دی په یوه میاشت کې چې ماشوم یې باید واخلي چې مونږ ته معلوم شي چې د ماشوم رشد دغه دی ده سم روان دی.
بله، ځینې نوزیږ ماشومان په لومړیو کې د ناراحتۍ احساس کوي، بیا ډاکټران زیات وخت میندو او پلورونکو ته سپارښتنه کوي چې د شیدو له اخیستو وروسته په ماشوم باندې ټیغ وباسي، بیا وروسته د نس یو څه آرامیږي. په دې اړه که تاسو اوریدونکو ته توصیه وکړئ چې نوي زیږیدلو ماشومان چې کله شیدې اخلي په څه طریقه دوی هڅه وکړي چې دغه هغه ټیغ وباسي.
مننه سالس مخ ما تاسو چې شو دور کول میتود ډیر مهم دی چې ته یو مور د ماشوم سر یو څه جګ په خپل څنګه باندې ونیسي د څه درودل په وخت کې ماشومان ته باندې کله چې د مور تیر وی یو مقدار هوا تیرې هغه سره او کله چې هوا تیریږي هغه معده ته ورزي، هغه په معده کې تجمع کوي او هغه هوا چون هوا د په معده کې گردش کوي ماشوم د درد احساس کوي. نو مور کولای شي چې شو دور کول نه رسته خپل ماشوم په خپل اوګه باندې جګ کې چې د ماشوم زنه د مور په اوږه باندې برابر شي او د ماشوم د دوه اوږو ترمنځ مور په خپل اوږه باندې ورو ورو مالش ورکي او تر هغه په خپل اوږه باندې ونسي چې د ماشوم ارګمې هغه تیغ راوځي، هغه کومه هوا چې تیر تل دا هوا بیرته راوځي او ماشوم درد احساس نه کوي. ځکه که چېرته مور دغه ماشوم دغه هرګې راونه باسي یا دغه هوا په دغه شکل راونه باسي دغه ماشوم بیا دوامدار کانګم کوي او همیشه مندې په دې تشویش کې دي چې ماشوم دلبدی لري استفراغات لري کانګ لري ولې زما ماشوم کانګ کوي. حال دا چې د هماغه هوا ده چې د تیدې رودل په وخت کې تیر کړی ده چې د ماشوم د کانګ سبب کړي.
بله، په ځینو سیمو کې دغه حالت کې ماشوم ته ځینې مغه کورونی دواګانی ورکوي، دغه کسانو ته تاسو سپارښتنه څه ده؟
د خلکو ته موږ د سپارښتنه او کسالي سپ چې یو ماشوم د شپږ میاشتې پورې د مور شوه دغه د پاره هرڅه من په هغه حالت چې هغه ضرورت پیدا کوي چې د یو ماشومانو متخصص ته ورکړ شي. دوی باید ماشوم ته هیڅ شی ورنه کړي او دا زمونږ بدبختانه باید ویم چې زمونږ په ځینو سیمو کې نه په ډیرو سیمو کې دا رواج دی چې ماشوم تولد شي هغه ته تورچی ورکوي، هغه ته زیړ وړي ورکوي، هغه ته هغه کوچ ورکوي، هغه ته اوبه ورکوي، هغه ته په خپل سر ګلوکوز ورکوي چې دا ټول د ماشوم لپاره د ګټ خو بیخین لري ډیر غټ تاوانونه هم لري. که د مور د سینې نه یو قطره شوه یا هغه په شروع 3 ورځې کې وای و قطره ورګ هم د ماشوم د بار راوځي او ماشوم یې وروي هغه د ټول نه بهتره ده چې دا کم شي نه چې ما یاد کړ د دې د ورکول نه بهتره خدا ده چې د خلک د دغه اضافي شیانو د ورکول نه ډډه وکړي.
ډیره مننه ستاسو د سپارښتنو میرمن هیله غرشین. اوریدونکو په لاین کې د دوی تورزو دوی ممکن کومه پوښتنه ولري مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم محترمه.
وعلیکم السلام، ستاسو آواز اورو.
او مننه البته میرمن صاحب ته سلامونه وایم محترمه. البته رجال ما نظر دغه شی دغه بعض اوقات کې دا ول مشمان تقریبا د سوی تغذیه یعنی دغه بعد اکل باندې ما دا دل بار د پښتنو کې زما راډونه ونیولې یعنی بعض وختو کې فکر کوم چې موږ دغه دنیا ته ماشومان سره راځي چې یو کال کې وګرشه یو کال وتلی بیا بل ماشوم راځي یو کال وتلی بیا بل راځي وګرشه هغه څنګه پیدا کیږي یعنی سوی تغذیه کې تقریبا نوغه ته خاص توجه نه کیږي یعنی دا وخت هم ډیر مهمه ده محترمه وګرشه باید دوه کال بعد یو ماشوم دنیا ته راځي هغه سالم روزنه پیدا کوي تقریبا نو بل دغه قربانی ما نظر شو دغه غذا یعنی ماشوم د څومره وخت دې دغه غذا ورکې یعنی تقریبا بسکیټ یا مثلا دا شي نور سی شانس یو د باندې هغه تاثیرونه کې مې دی باندې نو دې باز اوقات کې باز ماشومان غي سویته غزي یا زیپې نو دې ته څومره وخت کې دوا ور اغور کول کې یو بخه انا غذا ور کول کې یعنی لکه بسکیټ لکه دا نور شان دغه خپل باندې نظر محترمه
ډیر مننه تاسو د رادیو د لارې ځواب واوري میرمن هله غرشین به تاسو ته دغه دوه پوښتنه ته ځواب وای میرمن هله غرشین مهرباني
اول خو د دې لمړی پوښتنه په مورد باندې ویم چې رښتیا هم پرلپسې زیږونه چې وقفه د دوه کالونو کمی ځکه ماشوم باید دوه کاله د مور شیدې وخوري او هغه ماشوم دوه کاله د مور شیدې نشي خوړلی او زر ورځې د ژوند لومړۍ زر ورځې چې ډېرې مهمې دي چې د مور د امیدوارۍ نه شروع کیږي او د ماشوم تر دوه کلنۍ پورې ادامه پیدا کوي دا ډېرې مهمې دي او دې ته باید ماشوم سم تغذیه شي ځکه دا د رشد ډېر اساسي وخت دی چې د ماشوم هغه رشد یا هغه نموی معلومیږي دغه یو موضوع ده چې ټول خلک باید دې ته پاملرنه وکړي چې د زیږونونو ترمنځ واټن حداقل د شیدو په ورکولو باندې سره مراعت کړي چې تر څو سالم ماشومان وزېږي په دې پوښتنه په مورد باندې باید ویم چې د شپږو میاشتو نه وروسته کله چې ماشوم د شپږو میاشتو کېږي نو هغه ته تمام غذاګانې شروع کېږي البته دفتا موږ په بسکیټو یا په سریلاکو په دې باندې شروع نه کوو په شروع کې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګه مایع غذاګانې مثلا لکه د یخنی کوروا د وری د ترکاری کوروا لکه مثلا او بلینه د دجو په خول د مثال په تور د شولې نرمه ډیر نرمه شوله په خول چې نیمه مایی چاغه کې هر څه باید وازی ورجی نه هغه کې باید زرده کوي شلغمی کچالوی پالک پانی پکې په هغه کې باید لوبیا نه خود تا شیان موجود دي چې ماشوم ته ورکړ شي بل دا چې ماشوم ته غذا د غټان په شان باید دی وخت ورنه کړي هغه ته باید لږه لږه غذا ورکړ شي تر 15 دفعه ورته ورکړ شي چې تر څو د ماشوم عضویت د غذا د کمبود سره مواجه نشي ولې مهمه خبره دا ده چې د هر غذا نه مخکې یو دفعه باید د مور شیدې ماشوم ته ورکړ شي ځکه کله چې ماشوم ته متمم غذا شروع شي او یاد ماشوم د مخ کې ځینې میندې مصنوعي شیدې یا د څاروي شیدې ورکوي اول ماشوم د مصنوعي شیدې ورکوي بیا خپل شیدې ورکوي چې هغه ماشوم ته دومره ګټه نه رسي په هر حالت کې مور باید اول خپل شیدې مکمل ماشوم ته ورکړي چې ترڅو ماشوم هغه کم غذایی مواد چې د مور په شیدو کې هغه مکمل واخلي څنګه به نور متمم غذاګانې ورته شروع کړي یو مهمه خبره دا ده چې زه باید د غرور ته ویم چې د بسکیټو او د سریلاکو د ورکولو نه خدا دا چې موږ په دا کور کې چې غذایی مواد لرو د دې نه ماشومان ته ډیر ښه پاسته نرم غذایی مواد تهیه کوو ورته وری
دغه مواد د کوم سن څخه ماشومان ته دې شروع کړي
د شپږ میاشتې نه شروع کړي کله چې ماشوم شپږ میاشتې پوره کړي د ومه میاشتې په شروع باندې ماشوم ته کولای شو چې متمم غذا لږه لږه شروع کړو مثلا په ډېره کمه سطحه باندې ماشوم ته د سوپ ورکول مثلا د ترکارۍ د خوروا ورکول ورو ورو بیا دغه غذایي مواد ورو ورو جامد کېږي یعنی ورو ورو کلکېږي بیا ورته دغه کې یو دم کلکه غذا باندې شروع نه کوو ځکه د ماشوم د مور په شیدو باندې عادت دی هغه ته د کلکې غذا هضمول لږ سخت دی اوله کې باید اوبرین خواړه ورکړل شي وروسته ورو ورو د ماشوم غذا دغه شي ده جامد طرف ته لاړ شي
ډیر مننه د ازادي رادیو نه روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رینن ز نوزیر ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو میلمنه مو ده د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایا مسؤله هيله غرشین یو وردون کې پلان کې د دوی تورزو ممکن دوی کومه پښتنه ولري مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل ولایت متاثر تماس ملنه
وعلیکم السلام خاموش سمیر بانی
ډیر مننه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نظر ورکړي موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې د ماشوم لپاره د مور شیدې ډیر ضروری دي او باید چې تر دوه کلو شپږ میاشتو پورې ضرور حتمان او کني تر دوه کلو نه پورې ورکول سي نو دا خو ضروری ده هر څوک پوهیږي خو د دې تر څنګ ځینې ستونزې دي مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي مثلا او دا سیستم ستاسو په سارا کې مخفله ورځ یو چانه پښتنه وکړه چې تاسو دا مور د ماشين لپاره شیدې ورکړي د مور غذا مهمه ده مور ته باید تاسو خواړه برابر سي ترڅو ماشوم ته شیدې ورسېږي نو ما پښتنه وکړه چې تاسو د میندو ته کومه غذا ورکوي څنګه ورکوي دوی ول ډیر سړی سیمې دي چې غوی په دغه تازه میوه بيخي پیژنې لانا د چا خبره راوړل خو ډیر د مشکله دي سی وی سی یا ورکی نو هغه پیژنې لانا هغه ډیر غټ کار دی دا چې یو وخت په میاش کې یا په ډیر وخت کې څغوا شوي سی کوړه نو دا د لپاره ډیر مهمه ده. نو دلته خو افغانستان تاسو ته معلومه ده چې ډیر اقتصاد له لحاظ ډیر کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه وي او نسی کولی چې مور ته ښه غذا ورسوي تر څو ماشوم ته شیدې پیدا شي او شیدې ورکول شي. نو یوه غټ ستونزه او لامل دا دی چې دوی میندو ته ښه غذا نسی رسولی. او یو نظر زما دا دی په عموم کې چې څوک په دوایی باندې څومره مصارف کوي یا څومره پیسې لګوي که مور مریضه شي مثلا یا نور مشکلات یا په بدن کې د اوسپنه کمه شي یا د وینې کمښت رامنځته شي، د دې پر ځای چې دا پیسې په دوا ولګوي دا پیسې په وقایه ولګوي، واده مخه مور ته غذا ښه غذا برابره کړي، نو دا به ډېر غوره شي. نه به مریضېږي څوک، نه به ډاکټر ته اړتیا پیدا کېږي، هلته به د ماشوم لپاره هم شیدې برابرېږي. دا یو خبره. او یو بل مشکل ځینې وخت دغه وي چې میندې کله ماشوم ته په وخت سره شیدې نه ورکوي یا په کار مصروفوي مثلا یا بل څه هغه وي چې شیدې ماشوم ته په خپل وخت نه ورکوي، نو دا هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې څنګه سي کمې شي. او یا د دې تر څنګ لیوه په بخښنې سره لیوتی څخه ماشوم ته شیدې ورکوي، د بل څخه نه ورکوي، نو دا هم د دې لامل کېدای شي چې مثلا د مور شیدې څنګه سي وچې سي یا کمې سي. نو دغه زما نظر وو. او پوښتنه مې د ډاکټر صاحب محترم څخه دا ده چې په دې بخش کې د دولت یا د همکار موسسو یا د روغتیایي کارکوونکو وظایف څه دي او څه باید وکړي، مثلا عامه پوهاوی ورسوي او د امکان تر حده باید مثلا میندو ته او پلرونو ته چې مثلا د مور او د ماشوم ترمن د شیدې سره اخیری د دوی د غذا په بخش کې د دوی لپاره باید څه وکړي او دولت باید د عامه پوهاوی په بخش کې څه وکړي. افغانستان یو غریب هیواد ده او هغه کومې لارې دي چې دوی ته میندو ته په صحیح خواړه نه ورسېږي، د هغې په بدله کې باید کورني خواړه څه وکړي، کوم خواړه ترلاسه کړي تر څو د ماشوم لپاره شیدې پیدا شي.
ډېره مننه ستاسو د نظریاتو دغه راز پوښتنې میرمن غرشین مهرباني. تاسو د اوریدونکي هم نظریات واورېدل او هم د پوښتنه
مننه. نظریات یې ډېر ښه نظریات وو. د پوښتنې مورد باندې به ووایم چې دولت یوازې په عامه پوهاوي کې مونږ به نه ویو چې دولت مسؤول دی، ځکه مونږ ټول مسؤولان یو. کام خلک ځکه دې دومره ښې خبرې وکړي که یو څوک عامه پوهاوي ته ورشي د هغه عامه پوهاوي د مسؤول نه د معلومات ډېر دی، کولی شي خپل دا معلومات په مختلفو ډولو خپلو دوستانو سره خپلو فامیلونو سره خپلو کلیوالو سره شریک کړي چې تر څو هغه هم د دې د معلوماتو نه دغه وکړي دا استفاده وکړي. مهمه خبره دا ده چې ما مخکې په دې مورد باندې ویلې چې د هغه غذایي مواد چې په کورونو کې دي، موږ منو اقتصاد د خلکو خراب دی، ځینې خلک په لرې پرتو سیمه کې دي، ولې دوی کولی شي هماغه کورني غذایي مواد چې ما مخکې یاد کړل د هغې نه په سمه توګه باندې استفاده وکړي او په سمه توګه ترې غذا پخه کړي او هغه وخوري. بل مهمه موضوع دا ده چې ماشومانو ته کله چې دوی شیدې ورکوي، میندې شیدې ورکوي، د یوې سینې نه باید شیدې ورنه کړي، د دوانو سینو نه باید په هماغه مساوي شکل باندې شیدې ورکړل شي تر څو د شیدو افراطیت راډیر شي او ماشوم کولی شي مور شي په دې مورد باندې. نو دا هغه مهمې موضوعګانې دي. بیا هم زه توصیه کوم چې په کور کې چې دوی څه تیار لري د دې نه باید استفاده وکړي. زمونږ خلک ځینې ډېر بعضې عادتونه لري چې موږ تلي په ولایاتو کې په خپلو بانډو کور سره مخامخ شوي، مثلا دوی په کور کې چرګان لري، د چرګانو هګۍ لري، حیوانات لري چې د هغې د شیدو او د دې نه استفاده کوي، برخلاف دوی د چرګانو هګۍ خرڅوي، د بازار نه یو مصنوعي غذا پرې اخلي. یا ماشوم ته هغې نه ورکوي، هغه خرڅوي، ماشوم ته بي بسکیټ یا یو بل شی اخلي ورکوي. حال دا چې دا خپله د مور او د ماشوم دپاره ډېره ښه غذایي مواد دی. مثلا دغه کور کې چې څه غذا دی لري که دا په هغه سمه ډول پخه شي او یوه مور په حد اقل په ورځ کې درې وارې نه څلور وارې یا پنځه وارې لږ خواړه وخوري، هماغه اندازه خپل مایات د وجود کې اوبه دي او دا وخوري، امکان د تازه میوې ولري، ځکه په اوړي کې په ټولو ولایتو کې فصلي میوې وختي، ځکه اوس په افغانستان کې ډېره زیاته فصلي میوه ده او ډېره زیاته ارزانه ده او د کلو بانډو خلک حتمن باغونه ته اقل یو بوټی یو میوه په کور کې لري چې کولی شي د هغې نه استفاده وکړي. زمونږ توصیه دا ده چې دوی څه چې په لاس کې لري د هغې نه استفاده وکړي او په هغې سره وکولی شي سم صحي غذایي خواړه تیار کړي او میندې ته استفاده وکړي. نو ماشومان چې کله د غذا د خوراکي د شپږو میاشتو نه وروسته هغې ته هم د همدې کورني موادو نه ډېره ښه نرمه غذا تیاره کړي او ورې کړي.
بله میرمن هیله غرشین، یوه مور په کومو حالاتو کې خپل ماشوم ته د شیدو لور کول باید ډاډه وکړي؟
په تحقیقاتو کې ښایي چې ټولې میندې باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. هیڅ مور په هیڅ حالت کې باید ماشوم ته شیدې ورنه کړي. منفي هغه حالتونه چې هغه د نادرو کیسونه نه دی چې ماشوم د مور د شیدو د پروتینونو سره حساسیت پیدا کوي چې هغه ډېرې کمې دي، یعنی شاید په زرو ماشومانو کې یو وي یا په لس زره ماشومانو کې یو داسې کیس چې هغه صورت کې بیا کله چې قتل کېږي چې ماشوم یې توان نه لري بیا د مور شیدې بدیل ورته ښودل کېږي چې ماشوم ته څه شی باید ورکړي. ولې مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه که مور په تبرکلوز یا نري رنځ باندې هم اخته وي هم کولی شي چې خپل ماشوم ته د پوزې په تړلو سره دغه ورکړي ده شیدې ورکړي، یعنی د مور شیدې په هیڅ حالت کې په ماشوم باندې منع نه دي.
یعنی د نري رنځ تر څنګ مور که نورې ناروغۍ هم ولري کولی شي همغه ماشوم ته د شیدو ورکولو ته دوام ورکړي.
ماشوم ته شیدې ورکړي که مور امیدوار کېږي، حتی د ولادت یا د زیږون تر ورځې پورې کولی شي خپل مخکینی ماشوم ته کله شیدو یې نه جدا کړی شیدرو وي خپل شیدې ورکړي. حتی که مور سمه تغذیه شي کولی شي چې نوي زیږېدلي ماشوم ته هم شیدې ورکړي. څنګه کې چې دا بل ماشوم یو کلن دی یا وقفه نه ده اخیستې ولادت یې کړی دی، حتی کولی شي ده ته شیدې ورکړي په هغه صورت کې چې مور سمه تغذیه وکړي او وکولی شي دواړه ماشومان په شیدو باندې ماړه.
بل
یعنی ځینې میندې چې کله حمل اخلي یا امیدواره کېږي بل ماشوم د شیدو نه نیسي وایي دا په د شیدو مې خراب شوي دي په ماشوم بد تاثیر کوي. دا کاملا غیر علمي غیر کتابي خبره ده. مور کولی شي خپل ماشوم ته د شیدو ورکول ته ادامه ورکړي.
له شیدو د ماشوم د جلا کولو په اړه ستاسو سپارښتنې څه دي؟ په کلیوالو سیمو کې ډول ډول طریقې میندې کاروي چې یا ماشوم ډاروي یا مرچ کاروي د تی په رڅوکه باندې. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې سمه طریقه کومه ده له شیدو د ماشوم د جلا کولو؟
کله چې د ماشوم هغه خپل وخت د شیدو د جلا کولو راځي او مور غواړي چې خپل ماشوم د شیدو نه جلا کړي، اول خو دا ده چې ماشوم ته باید د غذایی موادو یا د خوړو ورکولو تقسیم اوقات جوړ کړي. دویمه دا چې دفتن یو ماشوم د شیدو نه وانخلي، ځکه په افغانستان کې ډېری داسې رواج دی چې ماشوم دفتن ماشوم د شیدو جدا کوم بس چې جدا یې که بېرته بیا ماشوم ته شیدې نه ورکوي چې دا د ماشوم د مریضۍ سبب ګرځي. دفعات د شیدو دې راکته کړي، مثلا یوې مور اته دفعې شیدو ورکولې ماشوم ته شپږ دفعې دي چې هغه شپږ دي بیا څلورو ته راکته کړي، څلور دي بیا دوو ته راکته کړي، همداسې ورو 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 خو په څنګ کې دې ماشوم مور وساتي، ماشوم ته د خپل غذایي مواد کافي ور ورسوي، دوی کولی شي چې خپل ماشوم د شیدو نه واخلي. دا دوه غټې لري، یو دا چې ماشوم دفتن د مور د سینې نه نه جدا کېږي، عصبي کېږي نه، ماشوم ژړاندو کېږي نه، ماشوم په مشکلات مریضي مشکلات سره نه مخامخ کېږي. مور ته ګټه دا ده چې د مور په سینو کې یا سینو کې یا په تیو کې شیدو نه جمع کېږي، د تبې د درد او د سینو د درد سبب نه ګرځي. نو په همدې خاطر میندې باید په تدریجي توګه خپل ماشوم د شیدو نه جدا کړي. دفتن باید خپل ماشوم د شیدو نه جدا نه کړي. که چېرته په سینو کې شیدو جمع کېږي، کولی شي چې خپل شیدو د سینو نه وباسي، د ګلاس په ذریعه باندې خپل ماشوم ته دفع کړي.
او کله چې یو ماشوم له تی جلا کېږي، د هغه لپاره مناسب خواړه څه دي چې هغه د مور د شیدو اړتیا پوره کړي؟
هغه لپاره مناسب خواړه باید هماغه څه چې په کور کې پخیږي مناسب خواړه دي. خو ماشوم ته باید یو وخت اضافه ورکړل شي، څنګه د تازه میوې نه، ترکاري بابو، د پخو ترکاري بابو نه، د مستو نه، د شیدو نه، چې دا د ماشوم لپاره ډېر ګټور خواړه دي، استفاده وکړي. ماشوم ته باید د تازه میوې جوس ورکړل شي. ماشوم ته باید یخنی کوروا، مثلا د ترکاری خوروا، شوله، وریجی، حلوا، پیرنی، څنګه ټول خواړه هغه څه غذایي مواد باید ورکړل شي چې باغې کې هم پروتینونه وي، هم ویټامینونه وي، هم پکې شحمیات وي، او څنګه باید ماشوم کافي اندازه مایعات یا اوبه واخلي چې د اوبو د کمبود سره مواجه نشي.
بل د پروګرام په پیل کې موږ د عامه پوهاوي پر مسله بحث وکړ. په افغانستان کې ولې ملا امامان یا هغه کسان چې په ټولنه کې نفوذ لري د ماشوم لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې نه کوي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم ځینې سنتي او رواجي مسائل دي چې د دې مخه شاید ونیسي چې د یو په دې مورد باندې ډیر بحثونه کوي، یا شاید خلک ډیر د فرهنګي د نظره محیط ورته آماده نه وي. ولې فکر کوم دا موضوع یو هغه موضوع ده چې الله تعالی په خپل کلام کې ذکر کړی ده. او باید ټول خلکو ته ورورسیږي. زما هیله د ټولو علماو د دین نه دا ده چې دی د مور د شیدو د اهمیت په مورد باندې خلکو ته زمونږ سره عامه پوهاوی وکړي چې تر څو زمونږ د ماشومانو د مړینې کچې د راټکېدو د سوی تغذیې د مخنیوي د مختلفو امراضو د شو یا د خپرېدو نه په ماشومانو کې مخنیوی وکړي او یوه سالمه ټولنه هغه وخت موږ ویلی شو چې موږ سالمه مور او ماشوم ولرو.
بله میرمن هیله غرشین، د شیدو لور کول مخکې او د شیدو لور کول وروسته د نظافت کوم ټکي دي چې مایندې باید تاغه رعایت کړي ستاسو په نظر؟
مهمه خبره دا ده چې د شیدو لور کول نه مخکې مایندې باید خپل لاسونه په اوبو او صابون باندې پرېږدي، ځکه دای چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي طبعا شیدې د لباس نه لاندې دي، سینې دومره د بیرون محیط سره تماس نه لري، ولې مور د کور کار کوي یا ترکاري پاکه یا جارو کوي یا لوښي مینځي یا ډوډۍ پخوي، ماشوم ته که په هماغه لاسونو ریشي شیدې ورکړي نو امکان لري چې د میکروبونو د انتقال سبب شي او ماشومان په مخصوص زیاتره او د نس ناستي په ناروغۍ باندې دغه کېږي اخته کې. که چېرته هغه میندې په ډېر تاوده محیط کې وي او دفتن راځي خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، لکه د ډوډۍ پخول په تناره باندې مثلا لکه نغري سره په ګرم محیط کې، هغې باید یو څو لحظې صبر وکړي چې تر څو هغه د وجود حرارت یې کم شي، که هغه شیدو د مور په سینیو کې ګرم راغلي چې هغه بېرته خپل طبیعي حالت ته راشي او ماشوم ته ورکړي. او بله خبره دا ده چې که چېرته میندې ډېره زیاته خولې کړي او د هغې نو کولی شي چې په یوه لمده ټوټه باندې خپلو د تیونو څوکې پاکې کړي چې تر څو ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي. او د شیدو نه وروسته میندې که چېرته ماشوم مشکل ونه لري، ځکه د خولې د شړېدو مشکل ماشوم ونه لري، هېڅ نه وکم پاکولو ته سینه ضرورت نه لري، ولې که د ماشوم خوله شړېدلي یا د مور د پښې څوکې شړېدلي نو بیا هغې د شیدو ورکولو نه مخکې باید دغه ساحه پاکه کړي.
او په پای کې بیا هم د شیدو د ورکولو پر اهمیت یو څو ټکي کوم اوریدونکو ته ووایست، له همدې سره به پروګرام پای ته ورسوو.
مننه. په دې مورد باید ووایو چې د مور شیدې د ماشوم دپاره مکمله غذا، ارزانه غذا، هر وخت آماده غذا، مسؤونه غذا، سالمه غذا او د یو ماشوم د ژوند د تضمین غذا ده یا خواړه دي چې باید ماشوم ته ورکړ شي، او هیڅ وخت باید د ماشوم نه د شیدو د رودلو حق وانه خستل شي. دا د ماشوم اسلامي مسلم حق دی او دا باید د مور شیدې وروي او هیڅ وخت باید د ماشوم نه دا حق سلب نشي یا وانه خستل شي.
ډیره مننه. د پروګرام لملمنې د نرسانو او قابله او د شورا له اجرایه مسؤل هیلي غرشین چې د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړي. لا اوریدونکو هم مننه چې په دې پروګرام کې برخه واخیسته، پوښتنې وکړي او خپل نظریات را سره شریک کړل.
مگر Thank you.